قانوني اسناد نه لري.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. ترکیه حاضره ده چې د طالبانو له حکومت سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه کښلي دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فدان د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره په انقره کې په کتنه کې وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او د اګامې د ډېرې ستاینې وړ بلل دي. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې له خپل هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ د اعلامیې په وړاندې خبرګون وشوه. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې نن سریلانکا ته په 2 وکټونو او 28 توپونو ماتې ورکړه. دا په روان جام سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې دریم بری دی. تر دې وړاندې د انګلستان او پاکستان لوبډلو ته ماتې ورکړې وه. د دې لپاره چې زموږ اوریدونکي په دې بری خوشاله دي دا سندره ورته ډالۍ کوو.
افغانان راغلی داد کرکٹ نړیتا تازه ګلان راغلی کرکٹ پیدا خلا کرا چې افغانان راغلی کباسان راغلی کرکٹ پیدا خلا کرا چی افغانان راغلی
azadiradio.com
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه د نن په 15 دقیقې پروګرام کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. سه شنبه د نوومبر لومړۍ نیټه هغه مهلت دی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته له دې هواده د وټلو لپاره ټاکلی دی. په داسې حال کې چې د منی بادونه لګېدلې دي او ژمی په لنډ وخت کې را رسیږي، افغانستان ته د شاوخوا 1,000,000 کډوالو راستنېدل د اټکلونو له مخې ښایي یو بشري ناورین رامنځته کړي. ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمیر دولتونو هم دا خبرداری ورکړی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې خپل هیواد ته د دې شمیر افغانانو د ستنولو پریکړه بیرته واخلي. په لومړي سر کې داسې انګیرل کېدله چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د پاکستان پخوانیو حکومتونو هم بیا بیا داسې ګواښونه کړي، خو وروسته به یې یو څه انعطاف وښوده. مګر دا ځل تر دې دمه د هیڅ راز انعطاف نښې نه ښکاري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمیر افغانان پاکستان ته په دې تمه ولاړل چې له هغه ځایه به نورو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 600,000 کسانو ته رسیږي. پر دې سربیره په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې لکونه افغانان په څو پړاوونو کې پاکستان ته تللي او هلته یې د ځان لپاره ژوند او روزګار برابر کړی دی. همداراز یو شمیر افغانانو په پاکستان کې د میلیونونو روپیو کاروبار جوړ کړی او پاکستان ګواښ کړی چې که دا کډوال په ټاکلې نیټه ونه وځي نو جایدادونه او شتمنۍ به یې ضبط شي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، خو د نورو ځینو نړیوالو مسؤلیتونو او مکلفیتونو په اساس آیا کولی شي چې د خلکو شخصي درایې ضبط کړي؟ آیا پاکستان په وروستۍ شیبه کې خپله پریکړه بدلوي که نه؟ آیا په رښتیا به د افغانانو شخصي شتمنۍ ضبط کړي او که نه؟ او آیا افغانستان د دومره لوی شمیر کډوالو د جذب قابلیت لري که نه؟ په دې خپرونه کې په دې اړه له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه د شورا غړی او د سیاسي چارو شنونکی مولانا ابوبکر سپای. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی حافظی صاحب، له تاسو سره بحث پیلو. د افغانستان لپاره د دومره لوی شمیر کډوالو راستنېدل کومې اقتصادي ستونزې، لوی اقتصادي ستونزې رامنځته کولی شي؟
سلامونه اونی که هلی تاستا گران مولانا سب همدارنگا محترم و اوریدون کتا دا خوی اون اورین دا زکر چه پرتل دا پیخی هم دا افغانستان اقتصادی وضعیت خانه ده. زمانگ تولید نخالص نه تولید نخالص تقریبا 10% راتی چوی دی او منگا پیو برانی حالتی قرار لرو. دی بینلی سیستم ده سویفت سخه بیبر خیو او د دنیا په مرستو باندې ډیر کارونه ترسره کیږي او که چیرې دا مرستې بندې شي افغانستان په خو نه شي درېدلی. دا چې دا کډوال هم راستنېږي بېرته پسله 45 کاله داسې کورنۍ شته چې هلته د 45 کال د داود خان د وخته څخه هلته ورغلي دي، همالته میشته دي او ځینې نور خلک چې هلته لوی پانګوال دي هغوی خو له هندي برطانوي هند چې د پاکستان هم د هغه یو برخه و هلته پانګونې کړي دي. دلته په سرمانو کې نور مسایلو کې په کراچۍ کې هغوی خو په خپل ځای پاتې کیږي ځکه چې هغوی شناختي کارت هم لري، هغوی اقامت د تل لپاره هلته اقامت پاکستان کې لري، ډېر مالي ورکوي، هغوی سره کار نه لري. هم دا واړه بزنس مینان یا دا SME سمال اینډ میډیم سایز انټرپرایز چې په دا تیرو کې هلته جایدادونه رانیولي دي او شناختي کارتونه یې اخیستي وو، خو دوی اوس دوی وایي چې دا شناختي کارت غیر قانوني دي او مقصد د دوستانه چلند نه کېږي افغانانو سره او متشبسینو سره. او دا واړه بزنسونه په لسو زرو دي، داسې نه دي چې 100 یا 200 یا 500 ډېر خلک هر افغان چې هلته په یو ځای کې میشت دي همالته ځان لپاره خپل د کورنۍ چلولو لپاره کاروبار پیل کړي دي، مخصوصا د ډبرو په پروسس کې او نور د اوسپنیز کارونو په کولو کې لکه فلز حتی لی و داشان لی.
بله.
او په خدماتو کې هم سره مشدي رستورانونه لري. دا متوسط او کوچنی بزنسونه ډېر په پاکستان او که چېرې دوی بېرته افغانستان ته راستانه شي دا کار نشي کولی هلته، ځکه چې پاکستان خو په هر صورت 2.5 میلیون نفوس لري او یو لوی مارکیټ دی. دوی چې دا ډیزاین کړي وو خپل رستوران دغسې یو پر نفوس هیواد لپاره، اوس په افغانستان کې د خلکو خرید قدرت هم ډېر لږ شوي دي او پرته له دې هلته خو د پخوا څخه رستورانونه هم شته او نور کاروبار هم شته. نوی چې دوی استانه کېږي دوی لپاره بیا کار نه وي او دولت هم دا امکانات نه لري چې دوی لپاره د معیشت زمینه برابر کړي. داسې بانکي سیستمونه هم شتون نه لري چې دوی ته پور ورکړي چې دوی هلته بل کاروبار پیل کړي. نو ډېر ستونزمن ده او خدای دوی باندې ورحمېږي.
مننه حافظی صاحب. مولانا صاحب، ستاسو له نظره په دومره لوی شمیر د افغانانو راستنېدل د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ ښاغلی حافظی اقتصادي اړخونه بیان کړل، تاسو یې پر نورو اړخونو لطفا رڼا واچوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب، تاسو حافظی صاحب او ستاسو لارې ستاسو درنه اوریدونکي ټول تخپل نیکی هیلی او خیچاره غواړم. نیکی هیلی وړاندې کوم. که څنګه چې حافظ صاحب ورته اشاره وکړه په اقتصادي برخه کې، یو خو مسله دا ده چې پاکستان د اول سره تر دغه اوسه پورې په افغانانو باندې خپل تجارت او خپل بزنس کړی دی او کله هم او چې دوی ته څه ستونزه را مخته شوې ده نو تر هر څه د مخه د افغانانو مسله وړاندې کوي. ډېر ځلې دا اعلانات وشو او اخطارونه او وختونه ورته تعین شو، ولې بیا یې د څه پیسو په اخیستلو سره خبره لږه غلې کړه؟ نو یو خو دا مسله ده. دویمه مسله دا ده، افغانستان کې په خپله له یو اړخ نه د غربي هیوادونو او د اروپایي هیوادونو ښه اړیکې نه لرل، سفارتونه او نورې مرستې بندېدل. بلې خوا نه په وطن کې هم داسې یو ناورین دی، اگر چې افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي، ولې تشه لاسه وایي ته مې دښمن یې، نو څه ورسره نشته په لاس کې؟ او له بلې خوا نه چې دومره په ګڼ شمېر افغانان بیا دوباره خپل وطن ته را وګرځي، دا به ډېر یو ګټ او ستر ناورین رامنځته کړي، ځکه یو خوا نه ژمی را روان دی، سړه هوا ده او د افغانستان هغه حالات دي چې تاسو یې اورئ او ګورئ، او له بلې خوا نه داسې یو غټ تعداد کې خلک کبیر ته بیا افغانستان ته راځي، نو طبعا د داسې پروګرام د دوی لپاره صحیح نه وي جوړ شوی او د دوی لپاره په افغانستان کې د ننه سیستم نه وي برابر شوی. د دوی راتلل به ډېرې غټې ستونزې، ډېر غټ مشکلات رامنځته کړي. نو په دې اساس باندې پاکستان اگر چې هغه همیشه او تل تر تله د افغانستان په نامه باندې خپلې ګټې او خپلې مسئلې مخته بیایي، خو دا له افغانانو سره جفا ده او دا به د افغانانو لپاره یو ستر ناورین او ستونزه رامنځته کړي، هم په داخل د افغانستان کې، ځکه دوی کور نه لري، ځای نه لري، د کاروبار او د ژوند مسله نشته ده. او اقتصادي مسله لکه څنګه چې هغې ته اشاره وشوه، د هغې لپاره هم دلته اوس شتون نشته دی چې امکانات وي او دوی هغه مخته ویسي، نو دا به یو غټه ستونزه بله شي. د هم به د حکومت لپاره ستونزه وي او هم به د هغه کوم خلکو چې بېرته را ګرځول کېږي خپل وطن ته.
ډېره مننه مولانا صاحب. حافظي صاحب، پخوا تر دې د نورو هیوادونو تجربې څه وایي؟ په همدومره لنډ مهلت کې کډوالو ته د وتلو وایي که څه لوی پروګرامونه ورته جوړوي د یو لوی پلان په اساس چې ملګری ملتونه هم یا نور نړیوالې مؤسسې پکې داخلي وي، د هغو په اساس باندې د کډوالو د وتلو پلانونه جوړیږي؟
او بین المللي قوانین دلته شتون لري، مخصوصا پس د دوهم نړیوال جګړه کې د کنوانسیونونه لاسیک شوي دي. اوس هم د ملل متحد او نور هیوادونه په پاکستان باندې نیوکه کوي چې دا بشري قوانین سره برابر کار نه دي او د کډوالو د قوانینو او انساني چلند سره مخالف مسله ده. دلته کچیر یو څوک سرویس کاله په مثال ښکاره یو کورنۍ په هیواد کې پاتې شي، هغوی په امریکا کې او په کاناډا کې په 15 کالونو کې دوی استیزان کېږي که چیرې کوم جرم او جرایم نه وي کړی او کار وکړي او هلته به سیاست ته رسیدلی وي. او په اروپا کې هم مثلا په آلمان کې مخکنی قانون سره سم چې اقامت ولري او اته کاله تیر شي او یو معین کار ولري کولی شي سیتیزن شي او د هغه د جرمني د هیواد یا د فرانسې یا د انګلیس تابعیت ترلاسه کړي. او صدر اعظم د انګلستان په خپل یو هندوستاني کډوال دی یو کورنۍ څخه، شاروال دی صادق خان د لندن یو پاکستانی کډوال دی د یو کورنۍ څخه راوتلی دی. نو دغه چې یو چلن په دنیا کې نشته ساري نه لري چې یو اشاره 1 میلیون انسانان اړ وباسي چې د یو هیواد څخه وباسي. او دا خو ډېر مشکل دی، دا تعامل وړ نه دی. دنیا باید په دغه کړه اقدام وکړي.
دنیا چې وایي مطلب مو ملګري ملتونه دي، نړیواله ټولنه، دوی څه کولای شي په دې پروسه کې کوم رول لوبولای شي، مخصوصا ملګري ملتونه؟
ملګري ملتونه خو د نړیوال کنوانسیونو او قوانینو د تطبیق مسؤلیت په غاړه لري. دا شورای امنیت ملل متحد کې چیرې پریکړه وکړه؟ خو الزامي ده. کله چې په افغانستان کې د توریزم ضد په نوم دوی پریکړه وکړه، امریکایان پرته له دې چې د افغانستان د حکومت څخه اجازه واخلي خپل قواوې دلته داخل کړه. او د درې څلوېښت هیوادونو قواوې تقریبا 40 کاله په افغانستان کې شتون درلود. دا خو د هغه شورای امنیت ملل متحد د پریکړې پر بنسټ و، بل کوم مجوز خو شتون نه درلودل. ملل متحد که وغواړي جدا اقدام وکړي او د شورای امنیت د ملل متحد پریکړه وکړي، دوی کولی شي دغه ناورین څخه مخنیوی وکړي.
تیره زیاته مننه. ښاغلی مولانا، په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پاکستان تقریبا د یو زیات شمیر د لکونه خلکو لپاره دوهم کور و. دا دروازه نور د افغانانو پر مخ بنده شوې ده له دې اقدام سره؟
تر کومه ځایه چې زه فکر کوم افغانانو په دغه نیمه پیړۍ کې تقریبا 50 کاله کم زیات یقینا پاکستان د افغانانو لپاره دویم کور و او ډېر ښه ژوند دی پکې کړی. او افغانان داسې نه دي چې له چا نه یې خیرات غوښتی وي، بلکې په خپل مټ ولاړ خلک. او هر یو غټ او وړوکی ستر او وړوکی بزنس لري، کاروبار لري او خپل ژوند یې مخته وړی. پاکستان ته ټکس ورکړی، پاکستان کې د خپلې پیسې ټولې هلته کارولې دي. او په دې اساس باندې پاکستان د دغه مهاجرینو له اړخه هم د دوی له اړخه ډیره ګټه ترلاسه کړې، او هم په سیاسي او بین المللي لحاظ سره د ملل متحد او نورو هیوادونو نه ډیره ګټه اخیستې دي. زه یو نظر دا لرم چې که افغانان افغانستان ته راشي دا د افغانستان په خیر ده. خو مسئله دا ده لکه څنګه چې حافظي صاحب ورته مخکې اشاره هم وکړله، هغه دا ده چې د یو پلان او د یو صحیح اصولي تقسیم اوقات او برنامې له مخې نه که افغانستان ته راشي نو انشاءالله ستونزه به پکې نه وي.
مولانا صاحب وبخې، د طالبانو حکومت د کډوالو د ستنولو د تنظیم لپاره یو کمیسیون جوړ کړی، فکر کوي چې د طالبانو حکومت دغه امکانات لري چې د دې کډوالو د ځای په ځای کولو په چاره کې یو ښه رول ولوبوي؟ یعنی هغه څه چې لازم ده د خلک ځای په ځای کړي په هیواد کې دننه.
د شته چې افغانستان اسلامي امارت طالبانو نظام کچیر ته له دوی سره پراخ مرسته کېدل او دوی اقتصادي لحاظ سره او همدار از په نورو سیاسي او په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دوی سره ورګډ وي، نو تبان کولای شو چې د دغه پروسې لپاره یو ښه تقسیم اوقات او نظم جوړ کړي. ولې په ډېر خوښیني سره چې افغانستان په خپل افغانستان اسلامي امارت په مشکلاتو کې د خلک چلته وسیږي، غوی په مشکلاتو کې دي، هر سړی دا هڅه کوي چې وطن نه ووزي. نو کدوی راځي ګمان نکوم چې د دې خلکو لپاره به یو ښه او صحیح شکل باندې پروګرام او برنامه جوړ شي او دوی به د هغې تر لاندې دلته را وګرځي. فکر نه کوم په دې باندې به افغانستان اسلامي امارت ونشي توانېدلی چې دا کار ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. حافظي صاحب، طالبان دغه ظرفیتونه او امکانات لري؟
افغانستان په ټوله یو وروسته پاتې هیواد پاتې شوی دی، او مخکې هم ډېر امکانات نه درلودل. د بهرنۍ مرستې تر مټ ولاړو حکومتونه اوس هغه مرستې هم تر ډېره بریده پورې قطع شوي دي او لک شوي دي افغانستان سره. او داخلي منابع د افغانستان د اوسنی موجود نفوس لپاره کفایت نه کوي چې هغه وچلوي. خلک په فقر کې ډوب دي، خپل مشومان خرڅوي، خپل آزاد بدن ګیلموي. په داسې حالات کې چې نور بیا خلک راشي دغه خواس خم راځي، د ترکیې څخه هم دپورت کېږي، د ایران څخه هم شړل کېږي، نو دونه خلکو لپاره دا موجوده حکومت چې پخپله د تحریم په حالت قرار لري او د بین المللي اقتصادي سیستم څخه بهر پاتې شوي دي، تر اوسه پورې چې دا دوه کاله او دوه میاشتې درې میاشتې ځینې تیر شو، هېڅ یوالي په رسمیت نه پېژندلي. او دا ستونزمنه خبره ده، او دوی په بین المللي ډګر کې نشي کولی د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي په رسمي توګه. ډېر زموږ سفارتخانې بندې دي، په امریکا کې زموږ سفارتخانه بنده ده، په ملل متحد کې دوی استازي نه لري، نو دوی محدود دي په داخلي منابعو، او داخلي منابع د دغه ښارونو ترسره کولو لپاره کفایت نه کوي، او همدارنګه دوی د معین قدرونه لري دغه لپاره چې دا پلانونه طرحه او تطبیق کړي، ځکه چې دا اقتصادي سمبالتیا یا مثلا د کډوالو ځای پر ځای کول د کورونه غواړي، د جامع ضرورت لري، دوی ته ضرورت لري، ډېر مهم مسایل دي. دا سوارخیز خبرې دي، نه دغه لپاره خو اوسنۍ زه ګومان نه کوم چې دا ظرفیت شتون ولري په اوسنۍ سرپرست حکومت کې.
مننه. مخکې تاسو حافظي صاحب یادونه وکړه چې افغانان د میلیونونو کاروبارونه لري په پاکستان کې. د افغانستان د سوداګرۍ خونو پر روانه اونۍ کې ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې شاوخوا 400 لوی او وړې فابریکې شته چې د افغانانو دي. یو عمومي اټکل شته چې د افغانانو پانګې او شتمنۍ په پاکستان کې څومره دي؟
په دا داسې دي چې د دوستانو د نظر په احترام سره زما معلومات دا دي چې ډېر زیات دي، تر 400 څخه دا واړه او متوسط تشبثات، لکه کوچنی کارخانې مثلا د ډبرو پروسس، مثلا د اوسپنې شیانو جوړول، په د ترکانیو کې، په نورو مسایلو کې په زرهاو تشبثات د افغانانو شتون لري هلته. او داسې دقیقې احصایې نشته چې دوی پانګه څونه دي، اما دا لوی کارخانې چې هغوی البته دوی تصمیم نه لري چې هغوی وباسي، ځکه چې هغوی ډېر مالي ورکوي، ډېر هغه کوي، هغوی لپاره اسانتیاوې برابر کړي دي. مثلا د مومن کارخانې دي هلته زموږ چې دا غوړي تولیدوي او شکر تولیدوي هلته ځینې افغانان، یو تعداد بیا د سرمنی کاروبار کوي په کراچۍ کې، مثلا نسل خان رحمت او یو تعداد کندهاریان دي هلته. هغوی خو د پخوا څخه دي، هغوی حتی د برطانوي هندوستان د وخت څخه د رحمت کورنۍ هلته دي، او نور یو تعداد کنداري شتمن سوداګران، عجل محل خان کنداري، مثلا عجل بابک صاحب، دا خلک هلته د پخوا څخه دي. نو دا نوی خلک چې د شوروي د اتحاد یرغل څخه وروسته هلته ورغلي دي، دا خلک ډېر پریشان دي، ډېر لاهم دي، دوی یعنې په خپل مټو باندې یو څه جوړ کړي دي. او بل دا چې دا پاکستان لپاره هم یو ناورین ده، ځکه چې د کوڅې دوکان چې بندېږي، خو هغه خلک بیا تر څو چې بل دوکان جوړېږي خو اثر خبر نه ده، خلک خپل هغه هټۍ له لاسه ورکوي، او هغه راکړه ورکړه چې یو بل سره لري هغه له بینې ځي. بل دا چې دا مشتفغانان چلته دي، د خارج څخه ورته پیسې راځي، یعنې داسې په میاشت کې تقریبا 100 میلیون ډالر دا مهاجرو ته پیسې رسیدلي دي، بهر څخه کورنۍ ورسره مرستې کولې. نو که هغوی وباسي، دا کرنسۍ هم بیا پاکستان ته نه راځي، او پاکستان دا ویژال اقتصاد لا پسې خرابېږي. بیا بل دا پخپله افغانان په ډېر ارزانه بیه هلته کار کول، هغوی لپاره د کارخانو کې کار کول، مایه خلکول، انجینران دي، ډاکټران دي، نور خلک دي هلته، شپخانی لري، کلینیکونه لري، او د ماساژ مراکز لري، هوټلونه لري، رستورانونه لري، دا کاروبار د اقتصاد د پاکستان د اقتصاد یو برخه ده. دا هم د کار څخه لویږي، او دا د پاکستان اقتصاد لپاره هم ډېر څه مرسي.
ډېره مننه مولانا صاحب. ښاغلي حافظي، د هغو کډوالو یادونه وکړه چې ډیر پخوانی دی، حتی د شوروي پخوانی شوروي اتحاد تر یرغل نه مخکې پاکستان ته کډه شوې دي. پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو دی اټکل کړی چې 1,00,000 افغانان دي چې غیر قانوني ډول باندې په پاکستان کې اوسېږي. له دغو کډوالو سره ستاسو تصور څه دی، ستاسو فکر څه دی چې د شوروي تر یرغل مخکې افغانستان وتلی او یا حتی د شوروي د یرغل پر مهال یا یو کال دوه کال مخکې افغانستان وتلی دي، دا به هم په دې ډله کې وېستل شي او که یوازې هغه کسان دي چې په دورستیو 1,500 کلونو یا وروستیو دوه کلونو کې پاکستان ته تللي؟
مثلا د سیدا چې پاکستان اقتصاد نن صفر سره ضرب دی، سخت قرضدار دی او هغه افغانان، هغه ګڼ شمېر افغانان چې هغوی په ستره او لوړه کچه باندې تجارتي کارونه لري او کوړې فابریکې لري او تجارت کوي، دغه خلکو ته څومره چې زه معلومات لرم، زه خلک پیژنم تقریبا 95% کې، یعنی د سلو نه 95% دا خلک اسناد لري، پاکستانی اسناد لري، شناختی کارتونه لري او پاسپورتونه لري، اول تجوان کوي.
په غوب سیم راخسته ده، وبخې مولانا سي په غوب سیم راخسته ده. اوس راپور و چې د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر اعلان وکړ چې شاوخوا اویا کاتیا زره امدغه ډول شناختی کارتونه چې تاسو یادونه کوي دا باطل کړی دي.
زه دا منم باطل کړی دي، ډیرو خلکو شناختی کارتونه باطل کړی، ولې هغه پانګونه چې په پاکستان کې دي پانګوالو کړی ده، بزنسمنانو یا د تاجرانو کړی ده، او دا اوس هم ډیر ښه اساس رول لوبي، دوی دغه سلسله نه قطع کوي. بل لکه څنګه چې اشاره وشوه په افغانانو ته ډیر زیاتې پیسې را روانې دي، اصل څومره چې زه فکر کوم ممکنه ده دا خبره به دا زما به دا ان به سم نه وي، خو هر وخت دغه اوازونه او تر دې ډیر په سختو الفاظو سره کړي دي، حتی په لارو کوچو او په سرکونو کې خځو ته لاسونه ورچولي، خځې موټر ته راخلي دي. خو هغې نه وروسته چې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ورسره پیسې او د پیسو ژمنه کړې ده، یو این ایچ سی آر او همداراز نور بین الملل افراد او اشخاصو له دوی سره چې کله د پیسو ژمنه وشوه پیسې ورکړلې بیا غلي شوي دي. دوی په دغه حالاتو کې دي چې لسو روپو ته هم نن خان گیری، نو ښکاري داسې چې دوی بیا هم یو پلان لري د پیسو د راټولولو لپاره، او نور به داسې څه خاص هغه ونه کړي او تنګول کوي. طبعا دا خو دي دا روانه ده. مثلا
مننه د خپرونې تر پایه ډیر کم وخت لرو. حافظ صاحب کلاند په یو دقیقه کې راته ویلی شي چې د سوداګرۍ خونو د افغانستان ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې کړې دي د افغان سوداګرو د شتمنۍ د انتقال په باب، دا به څه ډول میکانیزم وي؟
دا خو زمونږ دوستان خپل هلیزلی کوي، او زمونږ د اخلاقي دنده ده چې د شبسینو څخه دفاع وکړو، ځکه چې دا د سوداګرۍ خونه د ټول متشبسو ګډ کور ده. اما دا سیاسی مسائل دی، او دا دغه فشارونو منشا هم سیاسی ده او امنیتی ده. دا حکومتونه خپل ترمنځ باید دا پریکړه وکړي، او طالبان خو مخکې هم دا وخت د پاکستان څخه وکړل خو هغوی نه دي منلي.
بله،
او دا بالکل یو غیر قانوني او غیر اخلاقي کار دی چې دا غریب خلک د ژمي په دشر کې وباسي، او د هغوی شتمني او د رایو دا شیان هغه کېدل هم زموږ د واک څخه بهر خبره ده.
ډېره زیاته مننه.
که چېرې شناخته کارت غلط ثابت شي، نو دوی بیا جرمانه باید ورکړي. داسې جنجالونه پېښ شوي دي.
مولانا صاحب لاند که لطفا راته ووایاست چې یو شمېر دا کډوال د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي، ځینې د خپلو ماشومانو د تعلیم لپاره وتلي، په نیمه دقه کې راته ووایاست چې دا ستونزه به څنګه حل کېږي؟
محترم، اصل مسئله دا ده چې ستونزه تر هغې پورې چې سیستم صحیح نه جوړ شوی په افغانستان کې، او تعلیمي، تربیتي، اقتصادي او همداراز ورځنیو چارو لپاره صحیح پروګرام او ښه کوالیفای او پوه خلک نه وي کینول شوي، او کار ونی کی ز فکر نکوم چې دا ستونزه به حل شي.
مننه.
او هغه خلک چې تللی دي هغه هم فکر نکوم چې حال تم خوشبند نه لري او چې
دا
ستونزه به
ډیر زیاته. مننه د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه غړی مولانا ابوبکر ساپایو او د اقتصادي چارو متخصص ازرخ حافظي.